د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی ته شرح خلاص. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره می رحمت صاحبای پر مخړي. په دې خبرونه کې د شوزو پر اساسي بشري حقوقو باندې خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادۍ تضمینوي. دا د بشري حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 1948 کال د ډسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلی له اته پنځوس غړیو هیوادونو څخه اته څلوېښت هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړې، او افغانستان هم له دغو اته څلوېښت هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت تر څنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1980 کال کې د مدني او اساسي حقونو نړیوال میثاق نافذ سو چې د دې اعلامیې ډیری برخو ته قانوني حیثیت ورکړ. د دې اعلامیې د دیارلسمې مادې په اړه باندې خبرې کوي چې د دې مادې له مخې هر وګړی د یو هیواد په سرحدونو کې دننه د حرکت او استوګنې د ازادۍ حق لري. همداراز دا ماده وایي چې وګړي حق لري د خپل هیواد په ګډون یو هیواد پریږدي او یا هم بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. افغاني ښځې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ننه یا د باندې د سفر پر مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن را سره د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانې شایسته صافی او روبینا همدرد میلمنې دي. اوس هم صافی صاحب ما ته وایي چې د روبینا همدرد صاحب د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی ده. همدرد صاحب، تاسو ته شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیه د دیارلسمې مادې له مخې هر وګړی باید دغه حق ولري چې د خپل هیواد په سرحدونو کې دننه حرکت وکړای سي، سفر وکړای سي، او همداراز که وغواړي چې د باندې ولاړ سي دغه حق باید ولری چې ولاړ سي. ستاسو په نظر آیا افغان ښځې د دغه حق څخه برخمنې دي؟
سلامونه تاسو قدرمن ملمنې او ټول اوریدونکو ته. مو لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، یو حق دی چې په هر هیواد کې او هر وګړی لري چې خپل هیواد ته په ازاده توګه لاړ شي، راشي، کتنه او لیدنه ونه وکړي. دغه حق افغانستان کې هم مثلا په لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، موږ هم بشري حقونه اعلامیه کې ملحق یو هم منلی هم ورته تعهد کړی، خو متاسفانه په دې وروستیو کې هغه څوک چې افغانستان نه راوتلي دي دا جرأت نه شي کولای چې بیرته لاړ شي. او تر اوسه داسې څوک نه دي اورېدلي چې تللي به یې، هغه یو څوک چې تللي دي بیرته په هوایي ډګر کې د راتګ په وخت کې ډېر ځورول شوي وي او کیسې داسې وي چې ورته جنجال دی جوړ شوی و. نو متاسفانه په دې وروستیو کې ښځې په خصوص دا جرأت نه دی کړی چې هیواد ته بیرته لاړ شي.
مننه ډیره. اوس هم ګورو چې اغلی شایسته صافی له موږ سره وصل شوی ده. بلې، هو، همکار وایي چې شایسته صافی هم له موږ سره وصل شوی ده د تلیفون له لارې. شایسته جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره خبرې کوي. د موضوع په اړه باندې خو تاسو خبر یاست چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې هر وګړی حق لري چې په خپل هیواد کې دننه حرکت وکړای سي، سفر وکړای سي، او که زړه وغواړي د باندې هم د دغه سفرونو حق لري. ستاسو په نظر په دې وروستیو کې طالبانو پر شوځو باندې ګڼ محدودیتونه وازه کړل. په هغه کې یو د سفر کولو محدودیت و چې شوځو شکایت کاوه چې په ځینو مواردو کې دوی په خپل یوازې پرته له محرمه سفر نس کولای او بل یو مشخص واټن دوی ته ټاکل شوی دی چې تر دغه زیات دوی یوازې له یو ځای څخه بل ځای ته نسیتلای. ستاسو په نظر دغه د نړیوالې اعلامیې له مخې چې شوځو ته حق ورکول شوی دی او ټولو انسانانو ته، دغه آیا ستاسو په نظر په افغانستان کې پر ځای شوی دی؟
ډیره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او ستاسو ګران مېلمانه ته او ازادي رادیو اوریدونکو ته او د ټولو مسلمانانو ته عبادت قبول وسي. مخکې دې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکوم. زه غواړم یو وخت هغه خبرې وکړم چې دا زما غوښتنه نه ده، بلکې دا د ټولو د افغان میرمنه او د افغان نجونو هرمان ایله ده چې د همدغې مبارک میاشت په برکت الله جل جلاله طالبانو په زړه کې رحم واچوي او پرېږدي نجونو ښوونځي ته، پوهنتون ته او ښځو دندو ته ولاړ شي او ټولو حق برابر ورکول شي ټولو انسانانو ته، ځکه هر انسان حق لري او خدای جل جلاله ټول انسانان آزاد پیدا کړی. دا چې اعلامیه ماده چې ویلي چې هر څوک حق لري په خپل هیواد کې حرکت د مدني فعالیتونه حرکتونه وکړي او داسې نور او کباني وسي، هر څه ده دا د انسان حق ده او د انسان زما په نظر شخصي هغوی ده حریم ده، هو هېڅ حق نه لري چې په هغه باندې محدودیتونه وضع کړي او هغه بندیزونه ورته ولګوي. دا خو اول هغې نه دي چې طالبانو دا محدودیتونه وضع کړي ده. تاسو خبر یاست ټول نړیوال خبرې دي چې طالبان څونه ډېر قید او بندیزونه د افغان ښځو باندې راوړي، دا چې هغوی پرته له محرم نه سفر کولی نسي، تر یو هغوی لږ واټن او فاصله چې ورته تعین کړی دی. که هغه ښځه هغه نجونو هغه میرمن مشر ورور نه لري، که هغه میرمن خاوند نه لري، نو هغه څنګه کې زه ګورم زموږ ډیر خپلوان چې غوښتل خپل هغه جوړ کړي نکاح ته ولاړ شي، خپل خاوند څنګه ته ولاړ شي، اخوا دوی هغه ته نکاح خط نه ورکوي، زوجات خط نه ورکوي، وای تاسو حق نه لري تر څو تاسو خاوند باید دلته راسي او تاسو سفر کولی نسی، او مخصوصا د کافری هیواد خو اصلا موږ تاسو ته هغه نه ورکوو نکاح خط، تاسو ولې د کافران هیواد ته ځي؟ تاسو څه حق لري که تاسو د دین نه خبرې چې یو میرمن واده وکړي دلته اوسي او خاوند یې بل هیواد کې اوسي بهره بهر ووسی؟ دا خو ګناه لري په دین کې ویل، په اسلام کې ویل دا او دا نور څه کوم؟ یوازې دا د سفر محدودیت نه دی، د خپل د مکتب چې بند دی به یو محدودیت ده، پانتون وظیفه کلبونه پارکونه او څوک آزاد تللی نسی باندې. تاسو شاید یو دوه هفته مخکې په تلویزیون کې ولیدل چې یو ځوان هلک د یو ګوشي لپاره چې په ګوش کې هغه ووهل، او یو ښځه چې پرته له محرمه خپل یو وړکې نجلۍ سره تلل، خو داسې کوم ځای ته تلل؟ هغه خو لږ سفر و، لږ یو څو واټن هغه و، ولې هغه ووهل؟ ته ولې دا ښځه ایسې ده پرته له محرمه؟ خو تاسې خدای تاسو ته عقل ورکړي ده، تاسو که تعلیم کړی ده، که تاسو د اسلام خبرې، خو نو داسې ستونزه مې جوړوي خلکو ته، مخصوصا خپل هیوادوالو ته. تر کله چې د هیواد بهر نه تاسو یو شی وایي چې یو ماده تعین شي، دوی خپله نه پوهېږي چې انسان هر څه حق لري باید هر څه برابر ټولو ته ورکول شي؟ او که خلک د بهر نه ځي د مجبوري نه ځي، ځکه د هغه ټول حق دا غنه اخیستل کېږي، هغه دونه ډېر تحصیل کړي په شل کاله تحصیل کوي، خپل ځان یو خپل ځان یو شخصیت جوړ کړی ده، دونه ډېر زیار وباسل په سختي، درس ویل دونه اسانه نه ده. بخصوصا په افغانستان کې خلک اصلا پیسې نه درلود هغه وخت چې درس تحصیل کړی و، لکه ما غوندې زما ډېره په سختي خپل درس ویلي، نو هغه حق نه لري چې خپل ایواد کې کار وکړي، زحمت وباسي، هغه څه چې زده کړي خپل نورو ته، خپل خپلوان ته، خپل هیوادوالو ته زده کړي، نو که دا هغه ټول حقونه دي هغه یو شروان واخیستل، نو خو مجبور دي هغه د هیواد نه وتښتي ولاړ شي، یا به بهر نه رسیږي، ښه که نه رسیږي په لارې مړ کېږي، یا چغبر غلا کوي، داسې مور ډیر ستونزه پیدا کیږي، او د دې وجه د دې سبب او د دې ریشه همدغه د طالبانو حکومت ده چې سم نظام نه دی جوړ کړی تر اوسه پورې. اوس تقریبا دوه نیم کال کیږي خلک همداسې اوزګاره بیکاره تحصیل کرده، خلک زموږ په هېواد کې همداسې د ماستر په سویه زه خبر یم چې همدلته اوزګاره دی په خپل وطن کې، خو هغه مجبوره ده چې ولاړ سي وتښتي خپل هېواد نه، ځکه هغه ته زمینه نه مساعد کوي چې هغه در کار وکړي په خپل وطن کې کار وکړي. که ولاړ سي بل هېواد ته ولاړ سي هلته هم خو هغه زمینه ورته مساعده نه ده، مجبور دی که مزدوري کاري وکړي. زمونږ تحصیل، زمونږ زده کړه، زمونږ مهارت، زمونږ استعداد یوازې زمونږ په خپل هیواد په درته خوري، او مونږ ټوله غواړو یوازې نه که نارینه دي که ښځینه دي که نجونې دي، هر څوک غواړي په خپل هیواد کې اوسي، ژوند وکړي، خدمت وکړي، ځکه همدلته مونږ پیدا شوي یو، غواړو چې په خپل هیواد کې مونږ هغه وکړو، خدمت وکړو او زیار وباسو چې زمونږ هیواد پرمختګ وکړي. مګر نه، مونږ چې ګورو هره ورځ دا وضعیت له بد بدتر نه کیږي، خو تر کله پورې مونږ همداسې په دې شرایط کې اوسو؟ نور هیوادونه ته وګوره، نور خلک ته وګوره په کوم ځای کې رسېدلی، او افغانستان وګوره، او د افغانستان خلک په کوم وضعیت مونږ خلارو.
مننه اغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی همدرد، ستاسو څخه به هم په همدې تړاو باندې اغلی صافی خبري وکړي. د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې شذې له شریعي محرم پرته نس کولای چې افغانستان څخه د باندې سفر وکړي. ستاسو په نظر دغه یو څونه مهمه موضوع ده، او څومره خاندې د شذو په ژوند کې رامنځته کړي دي؟ هغه چې شریعي محرم کېداس چې ونه لري، یا کایلری هم د هغوی سره مخالفت لري، او د هغوی څخه بیری چې د هغوی د بیری څخه چې تاو تخوالی ور سره کوي، د دا ډول شذو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی، یا څومره ستونزو سره مخامخ دی؟
تاسو وګورئ، د شریعت محرم موضوع چې دا هغه هم د شریعت لازمه په هغه زمانو کې مطرح شوی و، چې هلته به کله خزینه مثلا په لرو ځایونو ته تللې، او لارې ډېرې ناامنه وې، ځمکني سفرونه وو، او د تیارې د لارې دا سهولتونه نه وو. اوس خو تیاره یا میمنې چې پرواز کوي، دا یو امن سفر دی چې بې محرمه هم هېڅ مشکل پکې نشته، او دوی چې دغه مسایل مطرح کوي اصلا د شریعت پر اساس نه دي، دا اصلا د ټولنې د ښېګڼې او دې په اساس نه دي. لکه څنګه چې زموږ خورا مرته اشاره ده، یو ډول محدودیتونه دي چې د هرې خوا نه فقط په ښځو باندې وضع کیږي، او ډېر زیات هم هغه اساس ته چې وګوري سړی، هدف ته چې د دوی څوک وګوري، هغه سیاسي تعامل په ارتباط دی چې کله دوی د ټولنې سره سیاسي تعامل کې وروسته راشي، یا خپل اهداف او مقاصد ته ونه رسیږي، بیا یو نوی او تازه محدودیت په ښځو باندې ولګي. متاسفانه ښځې ډېرې زیاتې قرباني دي په دې وروستیو کې. ښځې پرېږدي ټول د افغانستان خلک یوازینۍ لاره چې دوی د ژوند لپاره پیدا کړي نظر کې نیولې، هغه د هېواد نه بهر کېدل دي. د افغانستان ټول وګړي غواړي د افغانستان نه بهر لاړ شي، ولو که نږدې ګاونډی هېواد مې خو چې دوی وطنی کې پکې او سرپناه ولري، دوی ترجیح ورکړي چې لاړ شي ول تخپل ژوند پیل کړي. علت یې دا ده چې افغانستان کې د هرې خوا نه محدودیتونه ډېر دي. اوس هم دغه د محرم موضوع، تاسو خپل فکر وکړئ، یو میرمنه چې خاوند ونه لري، ورور ونه لري، څوک ځان سره وخت محرم یې بوزي، بیا چې د یو لري هېواد نه افغانستان ته ځي، یا بیرته بیا ورنه راځي، دغه د ټکټ مسله ده. مثلا څوک ځان سره وخت بوزي چې تر ازه ما سره محرم اوسه، تاسو زه خپل یواد نه لیدنه او کوم یالار شم، تاسو په یوه چپی واد کې د نن د هر چا کورنۍ پاتې دی، هغه باندې خو بد راځي، او څو باید آزاد نه وشي، کړئ لا شي دیدن ور سره وکبیل تر شي. خپل یواد خو خپل امور باندې هر چا ترځخت لري، یا څو غواړي چې ولو که هر ضرورت یا احتیاج پر اساس دوی د یواد نه بهر وسی، دا اوس نیمایي خلک چې تللی دي د طالبانو اتخانۍ دوره وریا دا پویدل چې په خځو باندې بیا محدودیتونه وضع کېږي، ښځې بیا تعلیم ته لاسرسی نه لري، وظیفې ته لاسرسی نه لري، نو ځکه د هېواد نه بهر شو کنې ټول به د مرګ خطر هم نه حس کول. خو دغه خپله محدودیتونه دا هم یو ډول تدریجي مرګ دی چې په خلکو باندې راځي، او د ژوند په ځای دوی مثلا ناامنه ژوند نه هم ده، بدتر وضعیت دی چې خلکو باندې دومره محدودیتونه دي. تاسو په خپله په تلویزیونونو کې وینئ چې هغه معلمینې، ښځینه معلمینې چې پخوا به مکتب کې درس ورکول معلمی وی خون کی وی اوس د سرک په سر ناست دی او د خلکو بوتونه برس کوي. هغه وضعیت وګورئ، دا تاسو څه فکر کوئ د افغان ټولنه پرمختګ په لوري روانه ده او کوم بل لور ته؟ آیا څوک چې د یو ټولنې د حاکم ډلې په توګه راځي او ځای نیسي، قدرت نیسي، د هغې مسؤلیت څه دی؟ مسؤلیت یې دا دی چې ټولنه د یو پرمختګ په لوري بوزي او که شاته یې پرېږدي یا شاته بوزي. اوس افغان ښځو وضعیت چا ته معلوم دی؟ څوک ورته اندېښنه لري؟ باید مسؤوله کسان، یعنی د حاکمې ډلې معنا دا ده چې دوی مسؤلیت احساس کړي. متاسفانه دوی د افغان ښځو په برابر کې مسؤلیت نه احساسوي، بلکې هغوی نه د یو وسیلې په توګه استفاده کوي خپل سیاسي تعاملاتو کې، چې دا خپله باندې یو غټ یو د تاریخ جبر به یو دا به په تاریخ کې ثبت وي. زه یو افغان مېرمنې په توګه هېڅکله د طالبانو دا محدودیتونه، دا زجر، دغه فشارونه چې افغان ښځو باندې وضع کړي دي، دا بس معنی یې نه شي. یو ښځه وخت چې شرافتمندانه وظیفه لري، زی او خپل کورنۍ ته خدمت کوي او یو حلاله معاش یا عاید لري، دا ښه وضعیت دی. او که دا چې هغه ننویې تر څنګ د ساره نکینی تر مازدیګره چې یو پنځه شپږ ډوډۍ وچه پیدا که نورو شیانو نه هم تېره ده، او هغه بیسي بیا هر نامحرم ته یې لاس اوږد وي او دا ورته خیر غواړي. دوی ټولنه کومې خواته بوتله؟ د دوی مسؤلیت د دغې ښځو په برابر کې څه شی دی؟ دا ټول هغه پوښتنې دي چې زموږ په ذهن کې پاتې دي. دغه اوس امنیت شورا یو ناسته ونیوله، د هغې نتیجه هېڅ معلومه نه شوه چې دوی څه وکړل. زموږ ټولې سترګې بین المللي ټولنې ته دي، بهرنۍ هېوادونه چې افغانستان په سیاست کې دخیله دي هغوی ته هم سترګې دي چې د دوی تصامیم څه دي. امنیت شورا کله چې د دوی ښځینه کارکوونکې په کور کېنولې، دوی وروسته د هغې نه بیا یو ناسته ترسره کړه. ولې مخکې د هغې نه دغه ناسته نه ترسره کېدی؟ کله چې افغان نجونې د خپل اساسي حق نه چې هغه تعلیم ته لاسرسی دی د هغې نه پاتې شوې او محدودیت ورباندې وضع شو. کله چې افغانې مېرمنې د دندې ته د تلو نه بندې شوې او باندې محدودیت وضع شو، ولې دا ناسته نه ترسره کېده؟ اوس چې ترسره شوه، پایله یې څه ده؟ دا د بند دروازو تر شا ناسته وه، ولې اوس پایله نه اعلانېږي؟ موږ ټول منتظر یو چې د یو خو نه یو مثبته خبر واورو. متاسفانه د افغان ښځو په ارتباط باندې ډېر دغه دوه نیم کاله وشو چې موږ فقط او فقط بعدې خبرې، محدودیتونه، فشارونه او دا ګورو. نور موږ هېڅ ونه اورېدل. دغه اوس پسرلی پیل شو، موږ سترګې وي چې د یو خو نه به یو فشار وارد شي، یو مصلحت به وشي، یو ناسته به وشي، یو افغان نجونې به خپل مکتبونو پوهنتونونو ته لاسرسی پیدا کړي. مګر متاسفانه بیا هم داسې خبر پیل یا نشر نشو.
ډېره مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې وه چې په هغه کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو طالب یو ټکسي ودراوه او بیا یې یوه ښځه چې دغه ټکسي کې له یوه ځای څخه بل ځای ته تله هغه کښته سوله او د طالب د ټکسي چلوونکي په څپېړه ووهه. دغه پیښه پورې ویډیو باندې ثبت شوې ده، خو کېدای شي چې دا ډول نورې پیښې هم سوي وي. ستاسو په نظر دغه د ټکسي چلوونکو یا هغه خلک چې د ترانسپورت په بخش کې کار کوي، د هغو پر ژوند باندې څومره ستونزه رامنځته کوي؟ ځکه چې ښځې خو د دغه ستونزې سره مخامخ دي، اما طالبان هغه خلک هم کېدای شي تر فشار لاندې کوي چې دغو ښځو ته ترانسپورتي خدمات وړاندې کوي.
دقیقا دا خو کار خبره ده. که موږ د یو نګنه وګورو چې د انسان د کرامت نه چې ډېره بې عزتي کوي انسان لپاره، طالبان که هغې امر بالمعروف نهي عن المنکر ده، هر یو چې ده دا حق نه لري چې د چا په مخ کې ووهي هغه تسپېړه، دا خپل یو ګناه ده. او بل دا چې دونه ډېره زیاته اغېزه کوي دا ټکسي چلون دوی باندې، ځکه هغوی د هماغه طریق خپل عایدات او خپل هغې روزمره کار چې کوي هغه چمتو کوي خپل کورنۍ ته سي. که دا موجودیتونه دوی وضع کوي چې ټکسي چلوونکي ته وایي او نور ترانسپورتي خلک ته چې تاسو ښځینه پرته له محرمه وینسئ او داخو یو داخو خبره کړی دا او بل خبره دا دویم کړی دا امر بالمعروف نهی عن المنکر چې هغه وکړي نور په خپل هغه تاکسی کې رادیو او کوم سندر دا شاینده هغه مفریدي دا یو د یو تاکسی چلوونکی او د یو ترانسپورت هغه شخص تا حریم دا دوی حق نداره چې دا خبرې وکړي د اسلام نظام خبرې ما تاسو خبرې د امارات وایم نو ولې تاسو دونه فشار او دونه د اسلام نوم بدوي چې خلک اسلام نه په وته سترګو وګوري او د اسلام نه وتښتي همدا چې تاسو ډیر فشار راوړي د اسلام د نوم نه استفاده کوي چې داسې کار ونه کړي هغه څه کار ونه کړي اخوه مزي دا حرام ده دا حلال ده دا ټول خلک پیژني هر څوک خپل ځواب کوي هر څوک که قبر ولرتي که جنت ته ځي که بهشت ته ځي او که دوزخ ته هغه خداغه عمل تعین کوي نه تاسو طالبان چې تاسو داسې ظلمونه او تاسو دونه فشارونه راوړئ چې خلک د دین نه بیزار کوي او خلک د اسلام نه بیزار کوي او د اسلام نوم بدوي اسلام ډیره ښکلې سپېڅلې پاکه دین ده چې اس کلم د انسان باندې ظلم نه کوي حتی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه خزي دغه کله چې هغه سپایي جماعت ته تلل هغه باندې خاشان په شان نشول ځې تلم دا کار تکرار کړ څلورم ځل هغه نه وو بیا یې پوښتنه کړوالې وای هغه ناروغه ده دغه عیادت ته ولاړ دا اسلام دا غته دین هغه بیا هغه ځکه اسلام ته مشرفته نو کوي کوم اسیرم نیولې وو ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې وې د ظلم نه کوله هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د نور صحابي او د نور یارانو د سلوک چلند صداقت امانت اختنوالي او د خلک سلوک چې د لیدل وې مستقیم اسلام ته هغه اسلام قبول کول او اسلام ته مشرف کېدل د دې کارونه او د دی چلند دی طالبان سلوک ده خی چې خدای نه خواسته اسلام ډیر هغه بد یو دین ده هر کال چې موږ کتل په نړۍ کې په هر هیواد کې دونه ډیر خلک مسلمان کېدل تر کله چې دا طالبان په امارات سره راغلي موږ تر اوسه هیڅ یو سنل دلې چې د اسلام په دین کې اسلام تر شی او اسلام ته مشرفي ځکه دوی اسلام نوم بد کړی ده هغه خلک چې مسلمان دي د مسلمان نوم بد کړی ده زه دا وایم چې تاسو ولې کله چې غواړي یو قانون عملي کې او یو قانون چا باندې تطبیق کې اول تاسو خپل ځان باندې تطبیق کې قانون داسې نه ده د عام او خاص ټول باندې یو شان وځي کیږي دا چې نه هغه څوک چې مظلومه ده هغه باندې تاسو په ټول قانون تطبیق کوي هغه څوک چې تاسو ور باندې زور نه لري هیڅ یو هغه ته نه وي
هغه له هم تر تاسو ته په همدې تړاو باندې پښتنه وکم کله چې شذې له دا ډول ستونزو سره مخامخ وي موږ ته په ډیری مواردو کې شذو ویل دي چې دوی غواړي دفتر ته لاړ شي خو ټیکسي ورته نه دریږي ځکه چې هغه فکر کوي چې دوی پورته کې او ترانسپورتي خدمات ورته وړاندې کې طالبان به ودروي او ورسره به بد چلند وکړي یا به بندي کړي د ټیکسي چلوونکو د دوی په وینا باندې د بیري په خاطر باندې شوزو ته ترانسپورتي خدمات نه وړاندې کوي ستاسو په نظر دغه څومره لوی خنډ دی د شوزو په ژوند کې
دقیقا چې لوی خنډ دی لکه څنګه چې تاسو مو ویل دا هیڅ وخت یو څوک مثلا ټیکسي ډرایور دی دته ورنه کوي چې یو مېرمنه پورته کړی ځکه چې هغه خپل ورسره پلانجو پات کیږي اول خدایغه ټیکسي ډرایور خپل یو مشتری بل څه ورکوي ځکه چې ټولنې نیمایي نړۍ نفوس خزینه دی نو کله چې دا محدودیت خپل د ټیکسي ډرایور ته څنګه یو لوی خنډ کېدلی شي خپل مشتری بل څه ورکوي بل خبره ده چې دغه مېرمنه بل اخر څه وکړي یو څوک شته چې د دوی راک واوري په هر برخه د ژوند کې چې دومره محدودیتونه یې بل اخره به څه وشي وګوره یو مېرمنه چې د مالی وزارت کارکونکي و هغې ته وویل شو چې ته لاړه شه او د خپل کور یو نارینه د معرفي کړه چې راشي او دلته ستا په ځای کار وکړه اوس که دغه مېرمنه تاسو فکر وکړئ په خپله کورنۍ کې دننه کوم نارینه ونه لري بیا دا څوک معرفي کړه ځان په ځای او دا بل څوک چې معرفي کړي ته څه ګټه رسیږي د کور متکفل کېدلی شي کنه یو عجیبه پریکړې د افغان ښځو په ارتباط کې چې سره یې بشي ورته ایران شي چې اوس دغه کومه ډله دې ته متوجه ده کنه چې دا به څه پایلې ولري بلاخره دا کومې پریکړې چې کېږي. آیا افغانستان یوازنی هېواد دی چې په دې کې مثلا اسلامي نظام جاری دی، او آیا دا اسلام نه وای راغلی افغانستان ته کو کلونه مخکې مونږ مسلمانان و الحمدلله؟ او بل دا چې دغه د نورې نړۍ د نورې هېوادونه د زموږ ګاونډي اسلامي هېوادونو ته تاسو وګورئ چې د هغوی کاري نفوذ څومره فیصلنه یې ښځینه تشکیلوي، پاکستان کې، په نور، په انډونیزیا کې، په ایران کې، په عربو کې، په ټولو اسلامي هېوادونو کې چې تاسو وګورئ ډېره غټه سلنه کاري نفوذ ښځینه تشکیلوي. نو ولې په افغانستان کې وضعیت بل شان دی؟ ولې افغانستان کې دومره محدودیتونه دي؟ دا محدودیتونه به افغانه ټولنه بخصوص ښځې کومې خواته بوزي؟ تنه د محرم موضوع په ترافیک او په دوکې نه ده، بلکې دوی کاري دغه کې کله چې کار کول بشر دوستانه مرستې رسولې د ولایاتو ښځو ته. دوی نه دا غوښتنه کېده چې ته د کور یو نارینه هم درسره راوله د محرم په توګه، خو دوی ته چا فکر نه کاوه چې دغه ښځه محرم لري، دا څوک چې ځان سره راوړي دغه خپل یو څلور افغانۍ معاش به هم د هغې سره نیمایي کوي. نو طبعا ځکه څوک چې ته راولي که د کور کس دې هم او که د بهر نه هم وي، هغه مجبور دی خپل کار پرېږدي د کور نارینه او تا سره محرم په توګه لاړ شي و دندې ته چې ته بشر دوستانه مرستې رسوي کورنیو ته، او د دفتر په موټر کې هم ځې امن مې، مګر بیا هم ته باید محرم ولرې. نو دا محرم د کومه شي؟ دا محرم به خپل کار پرېږدي که بل څوک په کور کې محرم نه لري، بل څوک به ځان سره د محرم په توګه بیایي؟ ډېری ښځنه ما واورېدل چې بیخي پردي نارینه د محرم په توګه به ځان سره بیول مجبوره وي، په کور کې نارینه نه یا خپلې دندې نه بیا وځي. ډېر ستونزې را پورته کېږي د دې مسایلو نه. تنه هغه ښځو ته باید نه ګورو چې هغه په کور کې ورور لري، بیا یې ورور ممکن بله وظیفه ولري، دنده ولري، درس ولري، هغه ونشي کړی. یا خپله وګورئ افغانستان کې متاسفانه د جنګونو څومره ښځې او مېرمنې بې سرپرسته کړي. دوی ته څوک متوجه دي چې څومره ښځې بې سرپرسته دي؟ دا بې سرپرسته ښځې محرم د کومه که دوی ته هېڅوک د هېچا پام نه دی؟ فقط رازو او محدودیتونه وضع کوو، په دې پسې نه ګرځو چې د دغې محدودیت تر شا څومره خلکو ته صدمه ورسېده، څومره خلک د فشارونو سره مخ شو. زموږ مسؤلیت د دوی په برابر کې څه شی دی؟ په دې پسې هېڅوک هم نه ګرځي. متاسفانه دغه وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ دی.
مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، مخکې ستاسو رابطه له موږ سره قطع سوه، زه غواړم چې ستاسو څخه بله پوښتنه وکم. هغه په دې برخه کې چې د طالبانو حکومت وروسته اعلان وکړ چې دغه کس چې یو ټکسي چلوونکی په چپیړه وهلی و هغه ونیول سو، خو وروسته دغه راپور موږ نه دی ترلاسه کړی چې آیا هغه مجازات سو کنه او آیا هغه خوشی سکنه. خو عاکف مهاجر وویل چې شدی له محرم پرته د اته او یا کیلومتر پورې د تاک اجازه لري او تر هغه زیات نه. ستاسو په نظر دا ډول ورته کیلومتر یا واټن ټاکل د شوزو په ژوند کې څومره خند رامست کوي، او دا به څوک ټاکي چې څومره مزل شوزو کړی دی؟
کدا اګه صاحب دا خبره کړی دا چې موږ غوونیول کتاسو ونیول ولې په رسنیو دي کتاسو په خبرونو په تلویزیون شو سوشل میډیا کې کار نه نسو تاسو هغه سره څنګه چلونو کړ؟ دوی هر ځل انداسي کوم نظامی خلق د مخکې نظامی خلق دي ک په حکومت کې ملکی وو ک نظامی هر څوک همداسي په یو بهانه کې غوینول د باول یا وحل یش کنده هري هغه ظلمونه ور باندې کول. بیا ور سوال چې موږ اشتباه کړی ده د خونی کې تاسو هر یو وخت دي او ورته تصور کې په خپل ځل هر شی ور باندې وکړي، بیا وای چې موږ اشتباه کړی ده هغه خلق نه ده یا هغه د نظامی نه نه د ملکی نه د همدغه په بهانه کې ډیر نظامی او مقاومت او فعال مدني هر څوک هم د سپی او بنا نیولې دا او زیاتره تاسو خبرې چې شکنجه کړې ده هغه بيخي روک دي تر سومیاشتې روک د نه خاري نه خنو چې هغه چې دا ژوندې د کمرې د چې او دا خبرې چې دا مرکز کړی ده چې موږ هغه نیولې دا بیا به تم خوشی کړی دا کومه ده؟ دا یوازې یو خبر خبره سو چې و هغه نیولې په کوم مشتبه کې تاسو ول ولی هغه و هل چې دا غیب انساني کرامت یو به تر میو کړ او دا چې و هل نو
تاسو چې دونه کلیوات او فاته واتن خزو ته تعین کړی دا آیا تاسو خبر یست هغه خزه چې کالری دغه کارسونه ځن کې یو تر کوم ځای پوری خزي خو نه کیږي چې موږ یو واتن ورته تعین کو. اوس جهان اوس ټکنالوژي پرمختګ کړی دا موږ بل هیواته زو زموږ تجارت پیشه خزيسته چې غواړي بل هیواته زی هغه سره محرم نسته نو کوري نسته یو نور څوک ځان سره وړي چې دا غي دا ټکټ نور مصرف د شین غي کولی نسته چې برابر کی. خو زه دا وایم چې تاسو کوم یو قانون او کوم یو ماده او کوم یو حکم صادر کوي باید د هر نگار نه تاسو غار وکي وګوري آیا زمونږ خلک زمونږ هیوادوال چې دا قانون مته کوم موږ او دا حکم صادر کو آیا دغه توان لري موږ کولی سو دغه باندې تطبیق وکړو ولی د یوازې یو نگار نه ګوري چې کولی سي کنه کولی سي باید دی خلکو باندې تطبیق شي هغه یوازې خزنه باندې ولی خزنه خدای پیدا کړی نه دا خزنه حتی نه لري تاسو د څه نه پیدا شوی دی او تاسو مور خور هیڅوک په کور کې نه ده که تاسو د خپل د میر د هیوادوالو هیوادوالو او خزینه نه انجنو او میرمن سره داسې سلوک او داسې چلند کوي تاسو دا خود تاسو دا اخلاق سلوک دا ښایي چې تاسو په کور کې هم داسې چلند سلوک خپل خزه خپل خور خپل نور خپلوان سره هم داسې بد سلوک کوي دوی خپل ځان وایي چې موږ د شریعت او موږ د قانون په کوم یو د اسلام د نگانه موږ دا کار نه کوو کوم حدیث کوم آیات موثق راغلي هغه تاسو ولې پېښ نه کوي که تاسو د حدیث او د قران د آیات خبرې کوي خو موږ ته ښکاره کوي موږ هم قبول کوو د دوی هر عمل د دوی هر پېښه هیڅ یو د اسلام مطابقت نه لري او د اسلام د هغه نه دی اخیستل کېږي دوی یوازې خپل کوم یو چې قانون او کوم یو چې دوی زه غواړي اماغه د خلکو باندې عملي کوي د دوی یوازې امداد په ژبه ویل ده او کده د خزو د حق نه مکان وګورو هغه وی چې مونږ وو مکتب خلاص او مونږ وو هغه کو خزو ولر سیدنه ته د خبره خاصه نه کړی یوازې په هغه دی په ژبه دی او په عمل نه ده د دوی کارونه د عمل یوازې هغه بد سلوک او بد چلند چې د مظلوم خلکو باندې کوي او د بیچاره خلک باندې کوي او نظامی مقاومت او فاعل مدني خزو می انجنو دوی باندې یوازې دوی زور رسیدلې بس د دوی راتک زما په نظر د کابل په افغانستان که مرکز مقصود په کابل کې د دوی چې په خپل رواوي چې موږ فتح کړی د کابل زما په نظر یو د خزو هغه وو چې دایره سي او کابل فتح کې تو ظلمونه خزه باندې کې چې مخکې شل کلام داسې ظلمونه کړی وو د هغه وخت نو ما خو ورکی زما مور خبرې کړی چې داسې ظلمونه دوی تا هغه وخت 15 کاله پورې نه خزه پرې خوده چې وظیفه تلارسي او نه انجنیر پرې خوده چې خوندي تلارسي او اوس دې عمل نه معلومیږي اوس هم د دوی پلان امده غري چې خزه باید په کور کېني انجنیر باید په کور کېني او بيخي تعلیم بنده او خزم باید چې چې تولانه سي او کباندې د بازار تمځي دغه باید خوانه ولارسي کا اورور سي اورونه ارڅوک چې تا لارسي کا لارسي پرته له محرم نه ولارنه سي نو تاسو د افغانستان د وضعیت نه خبرې موږ د نور هیوادونو غوندي داسې پیشرفته او مترقي هیواد نه یو زموږ هیواد نه شي هر شي سهوله زموږ سره زموږ ډیر خلک شمن وسي چې هر شي آنلاین وختي او غواړي چې خپل غي سونده رفقي نه زمون خلک ډیر فقیر بي وزه خلک دا ډیر په دغه جنگونو کې په افغانستان کې دونه ډیر جنگونه سوي ډیر خبرې دي د خبرې نه او دا جنگونه د ډیر کوي کبله ده چې خلک خپل ور خاوان ډیر خپل اغیر لاس ور کړی ده نو دوی څنګه وکړي کوم ځای د ګونو اخی او بس خپل خاوان خپل تور چې راسي موږ په بازار ته خو زه وایم ډیر خبرو کې هیله کوم د دوی ته ډیر ما ویلی په هر مرکه کې بیا مرته وایم خیر ده د خدای لپاره تاسو لکم قانون کوم حکم صدر کوي ډیره پاملرنه وکړي ډیره غور وکړي چې ما زر ورکوي بيوازو خلک ته مخصوصا د افغانستان خلک چې دوه نرنج باسلې دونه تکلیفونه ګاللې دونه غي ستونزه دوی ګاللې او ستونزه سره مو اوسه مخ دي نور مو ورکوي دوی ته دونه درد تر کله پوری دونه در دوی ته ورکوي تر کله پوری دوی مهاجرت کوي لارسي بل هیوادونه خدا موږ د امداغه هیواد زمونږ امداغه هیواد زمونږ هیواد چې موږ ته ونه وسو دلته کارونه کوي چې تبو لارسو
مننه اغلی صافی اغلی همدرد استاس څخه دغه پښتنه کوم لکه ځینې کیسې چې تاسو زموږ پر راپورونو کې هم اوري او هغه خلک چې موږ سره خبرې کړې دي د افغانستان څخه د نن شدي دوی ډیری وختونه دغه خپل کیسې کوي او شکایتونه کوي چې څه ډول د دوی مخنیول سوی ده چې دوی په افغانستان کې د نن یاد باندې سفر وکړای شي. تاسو په خپل دا ډول کیسې اوریدلی یا لیدلی دي چې موږ اوریدونکو ته په اړه وایست؟
بله، دقیقا دا ډول کیسې خود خپلوان او دوستان د افغانستان اوریدل اورو او لکه څنګه چې تاسو اوریدل ظریفه غفاری چې کله تللی وه هغې خپل مصیبه کې وویله چې کله بېرته راتګ وخت کې دېده په هوایي ډګر کې ځورول شوې وه. نو داسې کیسې متاسفانه ډېرې دي. بله، دقیقا چې د خپلوانو د دوستانو نه یاورو میرمنې داسې قصې لري چې اصلا زړه نه خکوي چې د کور نه بهر شي، ځکه د کورنۍ خلک کورنۍ وګړي هم ورته وایي چې د دې نه چې تاسو د دومره ستونزو سره مخ کېږئ نو ښه دا ده چې تاسو په کور کې پاتې شئ. دوی ډېر هڅه کوي چې کور نه بهر لاړې نه شي، او که بیا زیان دغه مشکلات متاسفانه ډېر ورسره مخ شوي دي. کله چې دوی غواړي چې یو خپل ډاکټر مسله یې یا یو جدي مسله سره مخ شي، حتی ما اوریدلی دي چې خپل ګاونډ الکه د محرم په توګه معرفي کړی د ځان سره یې بیولی دی، او دوی خپل هغه ستونزه پرې مشکلات سره حل کړې ده. دا ستونزې متاسفانه ښځو ته ډېر لوی خنډ کېدلی شي. کله چې یو ښځه وغواړي چې ډاکټر ته لاړه شي په یو اصراري حالت کې، کله چې یو میرمن وغواړي چې یو عاجله سودا پسې لاړه شي په کور کې، یو عاجله سودا کور دی، هر څه پکې ضرورت پېښېږي، وخت چې غواړي لاړه شي یو عاجله پخوا به مونږ وخت چې عاجله سودا په کار وه یا به د ډاکټر مسله وه مونږ وځلې یو ټکسي راوغوښته او هغې کې به کېناستو لاړو. مګر اوس متاسفانه په کور کې یو یا دوه نارینه یې هغه په کار کې بوختې یا دندې ته تللي، نو دا ښځې به دغه ستونزې سره قملوي. زه نه پوهېږم چې دغه محدودیتونه به څو پورې وي. خدای وکړه چې د یو خوانه روښنایي راشي، او دغه قصې چې ډېرې د جهالت قصې دي، اصلا تاسو باور وکړئ دا هېڅ ځای کې ځای نه لري، په هېڅ ځای کې د تطبیق وړ نه دي. دا قصې چې دلته چاته څوک کوي هغوی حتی ورته حیرانېږي، خاندي چې دا څه رقم خلک دي چې دغه رقم فکرونه لري. متاسفانه دا بیخي ټولنه وروسته پاتې کوي، او ښځو او کورنیو ته فشار واردول، ستونزې جوړول. دا د یو حاکم نظام چې دوی ځانته نظام وسویت ته چې دوی د دوی یعنی مسؤلیت نه دی. د دوی مسؤلیت دا دی چې ټولنه کې اسانتیاوې برابرې کړي، د ټولنې خلکو ته باید سهولتونه ډېر شي، ارامه ژوند ولري. خو متاسفانه مونږ بل لوري ته روان یو، او دا چې د دغه ستونزو نه به څه رقم او کله خلاص شو دا نو یو وضعیت دی. تاسو ولیدل چې تېره دوره کې د دوی 15 کاله مونږ قرباني شو. زه یوه دغه قرباني نجونو نه وم چې په ښوونځي کې مې مثلا ښوونځي ته مې لاسرسی نه درلوده، او بیا زه په ډېر مشکل سره وروسته د دوی د دورې نه وتوانېدم چې 3 کاله یې جبران کړم، مګر دوه کاله یې زه وروسته پاتې شوم. او هغه خلا تر اوسه پورې زما په ژوند کې زه یو هغه وینم، یو غټه خلا وینم چې رامنځته شوې وه. نو اوس هم دوی وایي چې مونږ یو اتیر نظام کې دوی ویل چې یو سیستم جوړو، خو 15 کاله دوی ونه توانېدل چې دا سیستم جوړ کړه لکه دوی چې غواړي. خو هماغه وخت همدغسې د ښځو نه استفاده کوله، د دوی په نوم باندې خپل تعاملات کې یعنی استفاده کوله. او اوس هم دغه د 2.5 کاله وشو دوی ونه توانېدل چې یو نظام جوړ کړه، یو سیستم جوړ کړه د ښځو د نجونو دپاره چې دوی هم مکتب ته لاسرسی ولري، پوهنتونونو ته، هم دندې ته. نو دوی خپل باندې د یو لوري نه ښایي چې دوی خپل ضعف برملا کوي چې دوی تر اوسه ونه توانېده چې یو سیستم جوړ کړه، کوم سیستم چې دوی غواړي، او نوم یې شرعي سیستم ږدي. مکتب کې پخوا هم شرعي سیستم و. زه ماسپښین مکتب ته تلم او هلکان سهار تلل. زمونږ په دوره کې به هېڅ هلک نه و، او د هلکانو په دوره کې هېڅ نجلکۍ نه وه. هغه هم یو شرعي یو ښه تحصیلي نظام و چې مونږ زده کړې پکې وکړې، او تر اوسه پورې ښه په شریعت برابر میرمنې یو او فارغ شوې یو او خپل لاره مو نیولې ده. خو هغه سیستم چې دوی نه مني، نو خپل سیستم یې څه شی دی، بدیل یې څه شی دی، ولې دومره ځنډېږي؟ آیا دا د دوی ناتواني ده
چې دوی په دوه نیم کلونو کې ونه توانېدی یو سیستم جوړ کړه، کوم سیستم چې دوی غواړي. دا څومره نور غواړي چې دغه میرمنې او دغه نجونې د تحصیل نه وروسته پاتې شي. دا پخپله باندې ښایي چې دوی سیستم سره مشکل نه لري، سیستم شرعي سیستم دی، خو څه شی چې دوی غواړي هغه د ښځو د حقونو نه په خپل سیاسي تعاملاتو کې سو استفاده ده. ځوانانو دومره وخت دوه نیم کاله یو سیستم نه جوړېږي، د دې سیستم به بلاخره څه شي، خو یو سیستم به چې پاره کې باندې بیلې الکان به بیلې. خو په خو کوم دغه سیستم وو د نجونو لپاره خزینه معلمین وي، د الکان لپاره نارینه معلمین وو. اوس هم که دوی یو څه سیستم راوباسي، خو همدغه شی به نو بل به څه شی وکړ، دوی حکومت معجزه نه کوي. خو کوم همدغه سیستم وو د زده کړې لپاره، او چې دوی جوړ کړه د دې نه پورته څه نشي جوړولای. نو ول خپل وخت ځای کوي، ول د افغانو قضاو نجونو په ناامیدۍ باندې ور زیاتی، ول دوی دغه یو اساسي حق دی، دوی ته د لاسرسي نه ښځې او نجونې محرومي. د دې پایله به څه وي؟ راتلونکي کې به خدمه ډاکټره څوک وي چې د دوی میرمنو ته تداوي وکړي؟ دوی میرمن یو کورنۍ چیرته دي چې دوی د افغان ټولنې د پرمختګ په قصه کې نه دي او پروایې نه لري؟ واضح خبره ده چې د دوی کورنۍ اتمن په بهر کې دي، ښه سهولتونو ته لاسرسی لري، او د عامو بیچاره خلکو مسؤلیت دوی نه احساسوي.
مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، استاس څخه بیا هم د دغه محدودیتونو په اړه باندې پوښتنه کوم چې طالبانو له محرم پرته د شذو پر سفر باندې لګولې دي. کله چې شذې له محرم پرته سفر نسی کولای، استاسو لکه تاسو چې هم مخکې ویل آغلی همدرد، هم دا ډول نور ډیرو خلکو ګڼ خبرګونونه و دغه محدودیتونو ته وشودل، او دا خبرګونونه تر اوسه پوری نه دي توانیدل چې د طالبانو پریکړه دی بدله سي. ستاسو په نظر طالبانو ولی پر دغه غبرګونونو باندې غواژ نه دی نیولې، او دغه پریکړه بیرته نه ده اخیستې؟
خو د دوی غوښتنه، د دوی زور زیاتی او د دوی بندیز همدغه دی چې دوی نه غواړي چې د دوی کوم قانون او کوم حکم چې دا صدر کوي، دوی طالبان صدر کوي، چې هغه کوم تغییر تبدیل که فشار د هیواد نور هیوادونو باندې راوړي، دوی نه قبول کوي. او دا وخت دوی ویلي وو چې نور هیوادونه او سازمان او دا اروپایي هیوادونه حق نه لري چې زموږ کوم حکم صادر کړو او یا کوم قانون به جوړو. دوی حق نه لري زموږ په دغه سیاسي کارونو کې مداخله وکړي. دا دوی خبره نه لري چې د هر قانون جوړول دونه اسانه نه دي، که جوړ شي ډیر هغه زیات وخت نیسي. زموږ قانون هر شی ستمو، او دوی غوښتنه دا ده چې مخکې چې طالبان همداسې ښځې په کور کې ناست وو، انجونو په کور کې ناست وو، چې کور کې ووسی د دوی بیرون وتل او اصلا حرامه ده، باید ځبانې نوځي، یا دوی یا د کور یا د ګور دوی په خبرو باندې دا راسي ښځې باید ستمو. دا د دین خبر نه ده، کدای دوی واقعا قران ویلي دي، او دوی واقعا د شریعت دین خبر دي، چې مو په اسلام کې ډیر تکړه با استعداده ښځه درلوده او ډیر کارونه غوي کړی، ولکه خدیجه کبرا، عائشه صدیقه. دوی ښځه دي چې نور لري، او د ښځو د افغان میرمن ښځو او د مسلمان ښځو هغوی دوی ښځه الګو دي، او موږ د هغوی نه الګو اخیستلې ده. چې دا حکومتونه او داسې بندیزونه چې دوی صدر کوي، اصلا د دوی آگاهي او د دوی معلومات، د دوی علم او دانش لږ ده. خبره نه ده کدا دوی واقعا د دې سطح تحصیل تعلیم دوی جیګه وو، او دوی خبره وو اس کله داسې خبره نه ده کړې وو، او داسې بندیزونه هیڅ کله په د میرمن افغان ښځو باندې او نجونو باندې نه راوړ چې داسې وو کې او داسې کارونه وکړي. د دې آگاهي د طالبانو آگاهي لګتا که دوی وو غواړي واقعا چې دا ملت ور دوی نه راضي اوسي او ملت ته خدمت وکړي، نو پریدي خلک. اوس هم تاسو خبرې چې وایي مکتبونه خوشی کوي، تر اوسه معلومه نه ده، ځکه تر اوسه دوی خپل خبره باندې هیڅ کوم یو عمل نه دی کړی ده، او یو عجیب غریب یونیفرم جوړ کړی ده. مخکې از ما خوریم ویل چې وخت هم خزینه او د انجونو تایمونه بیله وو، او د هلکان تایمونه بیرو وسم کاری کوم قانون کوم ماری جوړوی امدا سی بووسی کوم فرق نه لري کوم توپیر نشته نو وری دوی دوا کار دونیم کار دونه ځان وکړ او د انجونو واخ ځای کړ او دونه وخت واخیستل چې موږ دا یو قرن هم نسو پوره کولی چې دا انجونو خپل وخت ځای کړی دا او د تعلیم نه پاتې وي د نیمایي پوهنتون ته تلل هغې ډاکټر یا انجینر یا اقتصادان هغې کېدل هغه هم بنده سو نو زما په نظر که دوی غواړي کوم حکم کوم قانون صدر کړي باید ډېر غور وکړي او ډېر خلک وګوري د هر نګاه نه چې زموږ خلک آسیب ونولي مګر په دوه نیم کاله دوی دونه آسیب دونه ضرر دونه خسارات زموږ خلک ته ورسول زموږ هیواد ته ورسېدل چې موږ هغه په دونه زر جبران کولی نسو.
اغلی هم تر ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې د شوزو پر سفر باندې د طالبانو لخوا بندیز چې تر یو ټاکلي واټن ورسته دوی نس کولای چې ولاړ سي او سفر وکړي د دغه تر شا ستاسو په نظر څه لامل کېدلای سي او د دې منطق چې طالبان یې لري څه کېدای سي آیا فکر کوي چې دوی د امنیت په خاطر باندې دا خبره کړې ده که د امنیت په خاطر وستاسو په نظر نو آیا د شوزو د محدودولو پر ځای باندې دغه د یو حکومت دند نه ده چې د خلکو امنیت ونیسي او هغوی باید په امن کې آزاد وي او سفر وکړای سي؟
اصلا ظاهراً که من گورو ار فرمان تا ار محدودیت چدی وزکی اغی تشریح بنامور کهی خب اصل که ما پا فکر البته شخصی نظر دای چدی دا ار محدودیت دا پارا وقتی چه سیاسی تعاملات که روز تا پت کهی یا اهداف تا نرسیگی یا نوای محدودیت وزکی خزبانده مثلا پروسته یا که وقتی چه سازمان ملل کی ورته چوکی ور نکرلای شو دوی دغه محدودیت وزه که چه پا ملگر ملتونو پا دفتر که هم خزی نشی کولای چه بنده تر سره کری زه شخصا پی دغی باوریم خو ده دوی ده مفکوری پاساز تشه چه ده دوی فرمانون تر شرعی شرعی قواعد دی چې متاسفانه شریعت کې هم دا زاینه لري او دا د شریعت په اساس نه دی د شریعت نه خزینه خبرې دی د افغانستان خلک قربان دي خبر دی چې شریعت کې د ښځو حقونه څه شی دی ولې شریعت داسې خلکو ته نظر ته ورولي چې ښځې ته د انساني په توګه نه ګوري په داسې حال کې چې په شریعت کې ډېره واضح خبره دا ده چې هیڅوک هیڅ انسان په بل نسبت بل انسان پورې برتري نه لري مګر د تقوا په اساس نو دوی ولې دغه برتري ورکوي نارینه ډېر امتیازات لري ډېر ازادیانې لري ازادي خپله یو لوی نعمت دی یو امتیاز دی چې دوی نارینه ورته ورکوي خو ښځې ورنه محرومیي دا په خپله باندې دوی یو غیر عادلانه قضاوت یا تصمیم یا پریکړه ده چې دوی ټولنې خلکو په منځ کې نیسي په داسې حال کې چې د شریعت په اساس باندې هیڅ انسان د بل انسان نه برتري نه لري دوی ولې دغه برتري ورکوي دا په خپله یو غیر شرعي پریکړه ده چې دوی کوي د ټولنې د وګړو ترمنځ توپیر راوستل دا په خپله یو غیر شرعي عمل دی چې دوی ترسره کوي او دوی ته هیڅ ځواب هم نه لري زه دې تعقیبوم چې د دوی د نظریاتو نه به یو داسې څه شی واورم چې زه به ځان قانع کړم چې والله دغه پریکړه شرعي پریکړه ده خو متاسفانه زه چې ډېر دقت کړم ډېر تعقیبوم داسې یو څه د دوی دغه وایندویانو نه چې تلویزیونونو رسنیو ته معرفي کوي زه داسې څه نه وینم چې په هغې کې به د شریعت په اساس کومه ښه پریکړه شوې د دوی د پریکړو تر شا ټول شخصي اغراض دی ټول د ټولنې د خلکو ځورونه ده ټولنې خلک مجبورول دي اوس دغه بې سرپرسته ښځې ټولې په دې فکر دي چې څنګه د افغانستان یو لاره پیدا شي چې ووځي یو چا چې یو عادي ډیټا انټري زده به د افغانستان نه ووتل هغه ځوانان اوس دغه افغانستان یو سیستم درلود یو نظام و اوس دا په چا باندې دوی بیشتره جوړوي زه نه پوهېږم دا ټولنه به څنګه شي دغه یو څو سرکو جوړول خلکو ته نمایش ورکول دا خو د سیستم پورې اړه نه لري دا خو یو عادي کارونه دي خو دا چې سیستم څومره خراب شوی اداراتو کې یو ښه سیستم و دغه شل کالو کې جوړ شوی و او اوس نه هغه هیستوري ووایم یعنی هغه معلومات چا سره پاتې دي چې دننه هیواد کې او نه هغه وګړي پاتې دي هغه یو څو محدود کسان هم چې پاتې دي په دې فکر دي چې څنګه د افغانستان نه ووزي. ولې د نن اوزا دومره بد شوی ده چې یو څو خپل وطن چې هغه مور ده هغه خوشکی او بارني وات دي. تاسو خپل پیږئ چې په هر کې ډېر سہولتونه مې هغه د وطن د ژوند خواند او درد هغه پات کیږي یو انسان ته. ولې خلک دومره مجبور شي چې دوی یعنی فرار په قرار ترجیح ورکوي او د هیواد نه ووزي؟ دوی باید داسې یو فضا رامنځته کړی وای چې هر چا د امن او ډاډ احساس کړی وای او په کې اوسېدو ته زړه کړی وای. متاسفانه اوس موږ وینو چې هېڅ داسې یو امید نشته خلکو ته. هر چا ته چې زنګ وکړي بس وایي چې داسې یو بې خونده ژوند شوی دی، داسې یو بې رنګه او بې کاره ژوند دی، کار نشته، عاید نشته. دغه کورنۍ چې بهر دي دوی کوشش کوي چې تقریبا 15-30 پورې کورنیو ته مرستې وکړه، او هغه څوک چې بهر کې څوک نه لري تاسو هم پوهیږئ چې هغوی وضعیت به څه وي. نو ډېرې ستونزې رامنځته شوې دي. خدای وکړه چې دوی یو وار د ټولو ستونزو ته کښېني، د یو حاکمې ډلې په توګه د مسؤلیت احساس وکړه او کښېني، دغه خلاوې د منځه ویسي، دغه ستونزې کمې د منځه ویسي، او ټول د افغان ټولنې وګړي وتوانېږي چې یو امن او آرام او ښه فضا کې ژوند وکړه. دوی یو څه وایي چې په افغانستان کې امنیت راغلی، امنیت راغلی، کوم امنیت؟ اوس هم انفجار شته، انتحار شته، دا یې خو یو خوا پرېږده. خو دغه بیکاري، دغه نور زجرونه چې په خلکو دي، دغه د ښځو تعلیم ته نه لاسرسی، دغه ټولې غټې ستونزې نه دي چې خلک ځورېږي. د خپل امنیت نشته، دی د رواني امنیت نشته. تاسو پوهیږئ چې یو انسان چې روان نرم نه وي، هغه فزیکي لازنه هم هېڅ جوړ انسان نه حسابېږي. ځکه کله چې روان آرام وي، انسان ښه پرېکړې کولی شي، ښه انرژي لرلی شي، ښه فیصلې کړلی شي، ښه هدف ټاکلی شي. افغانستان خلک ټول رواني فشار لاندې دي. وخت چې رواني فشار لاندې دوی ډپریشن کې اوسي، د دوی فزیکي صحت یا حالت قطعا ښه نه دی، او دوی هغه فزیکي امنیت خوندي نه دی. دوی هر کله کېدای شي چې هر کار چې ورنه وشي، یو څوک چې دپرسه کېدای شي په لاره روان دی، خطر سره مخ شي، امنیت یې یو مثلا ډېر ستونزې ورته برسېره کولی شي، هغه رواني امنیت نه لرل.
ډېره مننه آغلی همدرد. آغلی صافی، یوازې 3 دقیقې نور وخت لرو. ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه کوم، هغه ښځې چې د امنیت د خوندیتوب په خاطر باندې له هیواد څخه وتلې دي، ستاسو په نظر آیا دوی دغه احساس لري چې دوی حق لري چې پرته له بیرې بیرته افغانستان ته ستنېدای شي؟
مننه. دا یو خبره وکم چې زه همدلته هم خپل خوندیتوب امنیت احساس نه کوم، او کولی نسم څنګه خپل خوندیتوب امنیت احساس ونه کړم. زه کولی نسم چې خپل دنده ته ولاړ شم، زه کولی نسم چې یو چیرته سفر وکم لاړ شم، زه آزاد ګرځېدل نسم، زه پاس تللی نسم، زه کلک تللی نسم. نو هغوی څنګه په دې د طالبانو حکومت او نظام باندې باور وکړي او راسي، او دوی تضمین نه وکړي چې موږ د دې ښځې چې باندې دي راسي، زه تضمین کوم چې دوی ټول حق ورکول کیږي؟ کدا چې ته خدای خزه چې وز دننه ده، او ته خزه چې بیچاره هر ځل غږ باسي چې کوي چې زموږ حق راکی، ولی تاسو د دې حق را ورنه نه راکوي چې تاسو وای چې هغه خزه ده. راسي اصلا خو د امنیت خوندیتوب اصلا نسته. هغه مخکې حمد ته ویل چې امنیت رښتیا وایي، موږ امنیت یو امنیت چې دا انفجار انتحار اوس هم ډېر ده. که دوی وایي چې موږ دا کارونه دم بند کړي، دا نه دي بند کړي. که وخت و دوی نه و چې همدا کارونه دی طالبان کړي وو، اوس چې دوی راغلي چې وایي موږ امنیت جوړ کړي ده، ښه کړي ده، اوس د داعش په نامه دا انفجار انتحار کېږي. د مکتب شفخاني هر شي دوی وایي دي. دوی د انسان د افغانستان خلک د ارزښت نه ورکوي، د افغانستان خلک ته مخصوص د خزینه ارزښت نه ورکوي. چا دوی خپل دین ژوند وکړي کنه، خوندیتوب اصلا زما په نظر نسته. یوازې امنیت چې دوی وایي په خلکو کې امنیت شته، دا امنیت موږ وخورو، کرایه ورکو، خوراک کباب شیان به وخورو، موږ څه شي وکړو؟ دې امنیت سره هغه ملک کاش کې 100% امنیت ښه وو چې موږ د هر نگان خپل ځان په خوندیتوب احساس کوله. اصلا امنیت نسته، موږ فزیکي امنیت نه لرو، دوانی هم امنیت نسته. موږ کله چې دا فشارونه د باندې کور خود دا موږ باندې اغیزه کوي. د
زمونږ ډیر انجونو زمونږ ډیر میرمنو چې اوزګار دي او انجونو چې ښوونځي ته نزي پانتون ته نزي هغوی بېخي ته رواني تکلیفونه سره هغه مخامخ سوی ده. خو دا څه معنا کوي چې امنیت نشته؟ که امنیت واخنیو که امنیت واقعا زمونږ په هیواد کې وخنو دوی ښوونځي ته تلل پانتون ته تلل مونږ هم وظیفه ده. اوس هغه وخت مونږ ویل چې وو شکر امنیت زمونږ په هیواد کې شته. نه اصلا امنیت شته، نه برابري شته، نه عدالت است. هیڅ شی زمونږ په هیواد کې نشته. که هغوی خزم تللی زمونږ د هیواد نه، زمونږ ډېر ښځې هغې باسواده قدر هغې ښځې ده چې تللې زه هغې لابیګر ښځې چې هغې هغوی ته نه وایم، هغه نور ښځې چې خپل هیواد ته خدمت کوله سم صادقانه او د خپل زړه نه خدمت کوله، او کوم نارینه چې نارینه هم چې هغوی تللې ده. اوس زمونږ په هیواد کې قدر علمي اصلا نشته. دونه دي ټول تښتېدلی ده ځکه د هغوی امنیت ښه نه و. که واقعا امنیت و هغوی په خپل وظیفه ته تلل نو ولې هغوی تښتېدل له خپل هیواد؟
ډېره مننه اغلې صفي. بله ډېره مننه، سلامت اوسي. اوریدونکو د دازما حق دی خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. له خپل دواړو میلمنو اغلې شایسته صافي او اغلې همدرد څخه ډېره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي چې موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
پتے چمن کے بعد جب سرو تو جان لگی کن خوشان سبا بے تب خطا پتے چمن کے بعد جب سرو تو جان لگی کن خوشان سبا بے تب خطا کنن خوشان سبب Oh, my God.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجود سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.